بسم اللہ الرحمن الرحیم گران وریدون کو السلام علیکم دا تہران دے د ایران د اسلامی جمہوریت غگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د لوی او بخونکې خدای په سپېڅلې نامه د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د سه شنبې ورځ د 1443 لمریز کال د مرغومي د میاشتې 4مه د 1446 هجري قمري کال د جمادی الثانی د میاشتې 22مه او د 2046 زیږدیز کال د ډسمبر د میاشتې 4مه نیټه ده. زمان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. څو د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به د سیمې د حالاتو په تړاو د اسلامي انقلاب د سر لارښود روښانه دریځ تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم د هیلې رڼا پروګرام تاسو خپور شي او په پای کې به هم ستاسو په ښکلو لیکونو، غږونو، پیغامونو او مطالبو باندې مشتمله د هر کل راشه د پروګرام د پرونی ورځې تکرار تاسو ته خپور شي. له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران او روسیې ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار. افغانستان کې د تېر حکومت د څه باندې 12,000 امنیتي او دفاعي ځواکونو مړه او بندیانېدل. د افغانستان په 12 ولایتونو کې د ګوزن واکسین د کمپاین پیل. او پر غزې د ساینوسټي یرغل پیل رئیسې د 14,500 فلسطیني ماشومانو په شهادت رسیدل. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران اسلامي جمهوریت ولسمشر د روسیې د لومړي وزیر له مرستیال سره په کتنه کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا او د شمال جنوب ستراتیژیکې لارې د چټکتیا او بشپړولو پر لارو چارو ټینګار کړی دی. مسعود پزشکیان پرون په تهران کې د روسیې د لومړي وزیر له مرستیال ویتالی ساویف سره په کتنه کې ویلي، ایران د تهران مسکو ترمنځ د اورګاډي د موافقې پر احکام عمل کوي او روسیه کولی شي د دغې لارې د نقشې په جوړولو او د دغه تړون د اجرا لپاره کار پیل کړي. پزشکیان څرګنده کړي د ایران حکومت د دغې موافقې پر اجرا باندې ټینګار کوي او د ایران د سړکونو او ښار جوړولو وزیر د دغې موافقې د تعقیبولو دنده پر غاړه لري. په دغه کتنه کې د روسیې د لومړي وزیر مرستیال هم د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ته بلنه ورکړه چې د 2015 میلادي کال په لومړیو ورځو کې روسیې ته سفر وکړي، او وی ویل مسکو د دغه سفر او د هغه د خبرو اترو او موافقو لپاره ځان چمتو کوي. د روسیې د لومړي وزیر مرستیال څرګنده کړه تمه ده چې د راشتااسترا د اورګاډي د تړون په عمل کېدو سره به په لومړي پړاو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 15 میلیون ټنو مالونو د لیک ظرفیت ته ورسیږو. د ایران اسلامي انقلاب د سپاهي پاسترانو عمومي قومندان پر دې خبرې په ټینګر سره چې په نړۍ کې هیڅ قدرت نشته چې په ځمکه، سمندر او هوا کې د سپاهي پاسترانو پر ځواک برلاسه شي، وویل د ایران اسلامي جمهوریت ځواک له سرحدونو څخه بهر وتلی دی. د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسترانو عمومي قومندان تورن جنرال حسین سلامی پر نو زیاته کړه زموږ ځواک د ایران له پولو بهر وتلی او زموږ ټول دښمنان باید د دې ستر ځواک پر بنسټ خپل محاسبات تنظیم کړي، ځکه چې د دوی لومړۍ تیروتنه به ښایي د دوی وروستۍ تیروتنه وي. سردار سلامی زیاته کړه د ایران خلک باید د دښمنانو په چلونو او پیچلو طریقو پوه شي، ځکه چې دښمنان غواړي د بدلونونو بار د ایراني ولس پر اوږو درون کړي، او وایي چې ایران خپل سیمه ییز لاسونه له لاسه ورکړي دي. د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسترانو عمومي قومندان وویل له معنوي او سیاسي پلوه د مقاومت له جبهې څخه هر څومره چې امکان لري ملاتړ کوو، خو هغوی زموږ په څیر خپلې وسلې برابروي او په خپله وسلې جوړوي. سردار سلامی زیاته کړه صهیونیست دښمن فکر کوي چې په غزه کې د ښځو، ماشومانو او بې وسلې کولو په وژلو سره د بریالی شوی دی، خو حقیقت دا دی چې نن صهیونیستان د پخوا په پرتله ډیر په ویره کې ژوند کوي، او دوی اندېښمن او په کړکیچ کې دي او د راتلونکي لپاره روښانه لید هم نه لري. په افغانستان کې د مخکینی جمهوري نظام د وسلوال پوز ویاند جمال عمر شنوري ویلي چې طالبانو د خپل حکومت په 3 کلنه دوره کې له 3400 څخه ډیر امنیتي او دفاعي ځواکونه په شرمناک او مرموز ډول وشړېدي. نوموړي زیاته کړې چې په یاده موده کې د افغانستان له بېلابېلو برخو څخه طالبانو له 8000 څخه زیات پخواني امنیتي او دفاعي ځواکونه نیولي، بندیان کړي او یا یې هم شکنجه کړي دي. هغه اندېښنه ښودلې چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې خپلواکې رسنۍ او د بشري حقونو فعال بنسټونه شتون نه لري چې د طالبانو یادې کړنې ثبت کړي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت ویلي چې دوی د عمومي عفو یا بخښنې اعلان کړی او د ډول پیښې په بشپړه توګه ردوي. دوستان، اوس هم په ننګرهار کې د غلو د نیولو په تړاو زموږ د همکار رالیږل شوی راپور په ګډه اورو.
ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي هغه غلې نیولې چې د امنیتي ځواکونو له نوم نه په ګټه اخیستنه یې خلک لوټل. د چارواکو پر وینا چې نیول شویو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی او ضرر به عدلي او قضایي ادارو ته وسپاري. د ننګرهار امنیه قومندانۍ وایان سید طیب حماد وایي د امنیه قومندانۍ موظفینو په جلال آباد ښار کې 2 تنه هغه غلې نیولې چې د امنیتي ځواکونو له نوم او یونیفورم نه په ګټه اخیستنه به یې د وسلو په زور خلک لوټل. نقدې پیسې، موبایلونه او نور قیمتي توکي به یې ترې اخیستل.
هغه 2 تنه غلې نیولې دي چې د تورخم جلال آباد ښار په لوی لار به له خلکو څخه د وسلې په زور موبایلونه، پیسې او نور قیمتي توکي اخیستل. امنیتي ځواکونو د یادو کسانو سره 2 میله توپنچې، 2 مخابرې، 14 جواز سیرونه، 2 نظامي جمپرونه او 1 پریمو ډوله او 1 کورلا ډوله موټر هم نیولې دي چې د غلا پر وخت یې ترې استفاده کوله. نیول شوو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی دی او اوس مهال په یاده اداره کې تر پوښتنو لاندې دي چې وروسته به رسمن عدلی او قضایی ارګانونو ته وسپارل
شي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ وین وای نیول شوو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی او ضرر به درستۍ کړنو په مخه عدلی او قضایی ادارو ته وسپارل شي. نیول شوو کسانو هم منلې چې د جلال آباد ښار په بېلابېلو سیمو کې د پوځي یونیفورم او وسلې په زور خلک لوټلي دي.
موږ غلاګانې دلته د بېلاره کې کړې دي، د سراچه پوله کې کړې دي، پوښه دغلته ګمرو کې کړې دي، د ختم کړې دي، د سرکه کې کړې دي، څنګه کې کړې دي، پوښه دي، پیسې غلا کړې، ټلیفونونه غلا کړې.
مقایسه سبزنګدار او نام بابی محمد عظیم است می پند خوشگنبت یک دوزی دی لب چس کدیم سراچه یک دوزی هم دی بغل سراچه کدیم یک دوزی دی جه کدیم
لوټل شوي کسان هم د امنیتي ځواکونو له دې اقدام نه خوشحاله دي او لوټونکو ته د سختې سزا ورکولو غوښتنه کوي
د مارکونه چې کله موږ حرکت راوکړو د سراچي د سرکې سره په پریمو موټر کې درې تنه چې د اسلامي امارات په نامه یې زموږ نه څلور لکه نوي زره کلدارې څلوېښت زره افغانۍ درې موبایلونه واخیستل د تمنچو په زور باندې د هغې نه وروسته بیا د بیسودو ولسوالۍ مقام ته زاری شوم او هلته مې خپله قضیه هغوی ته پیش کړه تقریبا یوه نیمه میاشت مخکې زما نه دغه پیسې اخیستې وې او د هغې نه وروسته د بیسودو ولسوالۍ کوشش او زحمت وګاله زما غلې پیدا کړه او هغه ملي نیونیول
زه خیرالله د محمد نادر زوی د حاجي شفقیر نسی تیره یک شنبه کې غلو را باندې د دولتي نظامي په چوکاټ کې حمله وکړه بیا رانه پیسې واغستلې او دغه یو را د موټر ورسره و مخابري تمانچې هم ورسره وې بال لاغې چغلای وکړو پیسې نه سوه ډالر پنځه درې زره افغانۍ زما څخه د وسلې په زور واغسته او وی وړو رالمه بیسودو ولسوالۍ ته بیسودو ولسوالۍ ته چې کله رالمه دلته مې دو ته خپله ریزه مخکې کړه او د بیسودو ولسوالۍ ټول کارکوونکو څخه زه ډېر خوشحاله یم تېر یک شنبه کې رانه غلا شوه او دې یک شنبه کې بیرته خپل مجرمین ما ولیده د بیسودو ولسوالۍ څخه ډېر خوشحاله او ډېر راضي یم
که څه هم چې هره ورځ د امنیتي ځواکونو له لورې د ښار په بېلابېلو سیمو کې په جنایي جرمونو کې ککړ کسان نیول کېږي خو لا هم د جنایي جرمونو په شمېر کې پام وړ کمښت نه راځي چې له دې امله جلال آباد ښاریان هم اندېښمن دي محمد آصف شینواری تهران راډیو جلال آباد
د خبرونو دوام طالبانو د کابل ښار په زړه کې جمهوریت سوداګریز مرکز ړنګ کړی چې له امله یې څه باندې یو سل پنځوس دوکاندارانو خپل کاروبار له لاسه ورکړی او راتلونکي ته اندېښمن دي د دغه مارکیټ ځینو دوکاندارانو رسنیو ته ویلي چې په کابل کې د طالبانو ښاروالۍ په ناڅاپي اقدام کې د ځینو دوکاندارانو سوداګریز توکي او مالونه تر خاورو لاندې کړي او له منځه یې وړي دي دغه دوکانداران وایي چې طالبانو د هغوی غوښتنه له پامه غورځولې او د ژمي په درشل کې د یوې بیړنۍ پرېکړې په ترڅ کې د دغه سوداګریز مارکیټ وران کړ او تر یو سل پنځوس ډیرو کسانو کاروبار او سرمایه غرق کړه دوکانداران وایي چې له دغه مارکیټه د زرګونه کسانو د رزق چاره روانه وه د کابل ښاروالۍ استازي نعمت الله بارکزی انیس دولتي ورځپاڼې ته ویلي چې د جمهوریت مارکیټ ځمکه شخصي ملکیت دی او د ځمکې مالک دغه اقدام کړی دی بارکزی وایي چې کابل ښاروالۍ په دې کې کوم اقدام نه دی کړی د جمهوریت مارکیټ چې یو سل یو اویا دوکانونه پکې آباد ول شاوخوا پنځه لسیزې په دغه ځای کې ودان و چې د دوکانونو مالکانې وایي د مارکیټ د ړنګولو لپاره له ماشینونو سره یو ځای وسلوال طالبان هم ورغلي وو په کندوز ولایت کې چارواکي وایي چې د دې ولایت د کبانو له څلور سوه فعالو فارمونو څخه یې د روان کال په ترڅ کې یو زرو پنځه سوه ټنه غوښه تولید کړې دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې په کندوز ولایت کې د کبانو فارمونو ته د خلکو پاملرنه زیاته شوې چې له امله یې د کبانو د غوښې په تولیداتو کې هم زیاتوالی راغلی دی په ورته وخت کې فارم لرونکي شکایت کوي چې د بهرنیو کبانو په راواردېدو سره د دوی د کبانو بازار هم کم رنګ شوی دی دوستانو اوس هم راځو د افغانستان په یوولس ولایتونو کې د ګوزرن واکسین د کمپاین د پیل په تړاو زموږ د همکار رالیږل شوی راپور په ګډه اورو
د افغانستان د عام روغتیا وزارت د هیواد په یوولس ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین د پیل کېدو خبر ورکړی چې په ترڅ کې به شاوخوا څلور اعشاریه اته میلیونه ماشومان واکسین شي د دغه وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي دغه کمپاین چې د روان میلادي کال د دسمبر له درویشتمې تر پنځه ویشتمې پورې د هیواد مرکز جنوب ختیځ لویدیځ او شمال ختیځ ولایتونو کې پیل شوی درې ورځې به دوام وکړي
نن د دوشنبې ورځ د څوارلس سوه درې هجري شمسي کال د جدې د میاشتې درې منیټه چې د دوه زره څلېرویشت میلادي کال د دسمبر له میاشتې درویشتمې نېټې سره سمون خوري د هیواد په یوولس ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین پیل شو یاد کمپاین چې درې ورځې به ادامه ولري نږدې څلور اشاریه اته میلیونه هغه ماشومان ته چې د پنځه کلونو څخه کم عمر لري واکسین تطبیق شي
ډاکټر شرافت زمان دغه راز له والدینو غوښتنه کوي چې د دغه کمپاین پر مهال خپل ټول له پنځو کلونو کم عمره ماشومان د پولیو ناروغي په وړاندې واکسین کړي څو له دغه خطرناک ناروغي څخه خوندي شي.
له قومي مخورو علماي کرام او د سیمې له معرفوز اشخاص خو مهره ده چې په سیمه کې زموږ له وسیلتورانو سره مرستندوی اوسېږي تر څو موږ وکولای شو د واکسین په ښه تطبیق سره د پولیو ناروغي څخه په افغانستان کې مخنیوي وکړو.
په همدې حال کې روغتیا پالان له خلکو دا غوښتنه لري چې خپلو هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې له 5 کلونو څخه کم وي د ګوزان ضد واکسین وکړي. په ماشومانو کې ګوزان یا فلج یوه وژونکې ناروغي ده او روغتیایي چارواکي وایي هغه کورنۍ چې خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین نه ورکوي ورسره به جدي چلند وشي. فضل غنی حقمل، تهران، رادیو کابل.
د خبرونو دوام. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف اعلان کړی چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 8 نیټې څخه راهیسې پر غزې د سینوستي رژیم د حملو له پیل تر اوسه 4500 فلسطیني ماشومان په شهادت رسول شوي دي. یونیسف پر غزې د سینوستي رژیم د پوځ حملو ته په اشاري سره زیاته کړې، یوازې په یوه میاشت کې د سینوستي رژیم لخوا په غزې کې 160 فلسطیني ماشومان شهیدان شوي دي. د العربی الجدید خبرندوی په یو راپور کې لیکلي چې په غزې کې خزیا له سختو حالاتو سره مخ دي او د ماشومان تر څنګ د سینوستي رژیم د جنگ له امله د سنتیا او د نشتوالي له اړخه له تر ټولو زیاتو کړاوونو سره هم مخ دي. د خبرونو پای. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
دوستان تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې د سیمې د حالاتو په اړه د اسلامي انقلاب د ستر لارښود روحانه دریز. د اسلامي انقلاب رهبر د ایران ګڼ شمېر خلکو ته د وینا پر مهال ویلي چې نن سبا دښمن د خلکو په باورونو کې د شک او شبهې د رامنځته کولو هڅه کوي. هغه زیاته کړې، موږ هم باید ورسره په مقابله کې حقیقتونه بیان کړو او په دې برخه کې ټول دغه لوی کار ترسره کړي. د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د زوکړې له کلیزې سره سم حضرت امام خمینی د اهل بیت له مدهنو سره وکتل او په دغه کتنه کې وویل د حضرت زهرا سلام الله علیها تر ټولو مهم کار د حقیقت بیانول وو او د اهل بیت مداهی هم له هغې بیبي څخه په پیروی سره، یعنی د بیان د جهاد په تر سره کولو کې نغښتې ده. د نوموړې په وینا فاطمه زهرا سلام الله علیها هم د ورځې حقیقتونه بیانول چې د هغو ورځو مسایل د ورځې د حقیقتونو او چارو بیانول یو ډیر مهم مسؤلیت دی. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د اهل بیت علیهم السلام له مدهانو سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت په سیمه کې د هر یو اقدام لپاره نیابتي ځواکونو ته ضرورت نه لري. د یمن، حزب الله، حماس او اسلامي جهاد مبارزه د ایمان او باور له مخې ده. د اسلامي انقلاب رهبر مدهانو ته په خطاب کې وویل نن سبا دښمن د خلکو په باورونو کې د شک او شبهې د رامنځته کولو هڅه کوي او موږ هم باید ورسره مقابله وکړو او حقیقتونه بیان کړو. تاسو هم د هغو کسانو له ډلې یاست چې دغه لوی کار کولی شي. هغوی زیاته کړه امریکا په دغو دو لارو په هیوادونو باندې د ولکې په لټه کې دي، یا دیکتاتوري نظام راوستل او یا هم بلوا او ګډوډي. په سوریه کې بلوا رامنځته کړه او اوس هم په خپل سوچ کې د بریا احساس کوي. یو امریکایي مزدور ویلي چې که په ایران کې بلوا رامنځته کړي موږ یې مرسته کوو، خو د ایران ولس هر هغه څوک چې په دې لړ کې د امریکا مزدوري وکړي تر پښو لاندې کوي. د اسلام انقلاب معظم رهبر همدارز د حماس او حزب الله ولسي غورځنګونو فشارونو لپاره د سینوستي رژیم د هیڅ یوې موخې نه پوره کېدو ته په اشاري سره ویلي د سیمې شرافتمند ملتونه به په الهي فضل سره د منحوس رژیم ریښه وباسي او د سیمې لپاره به یو لا ښه سبا رامنځته شي. د رهبری د ویپان له قوله پاسټری ویلی چې حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی د سوری د مسلې په ګډون د سیمې د مسلو په باب د زینو ټکو په بیانولو سره ویلی یوې بلواګرې ډلې د بهرنیو حکومتونو په پلانونې مرستې او نقشو سره توانېدلې چې د سوری له داخلي کمزورتیا استفاده وکړي او دغه هیواد له ګډوډیو او نورو ستونزو سره مخامخ کړي. د سیاسي تبصرې پای. دوستانو بیا هم تاسو سره بولو د نن ورځې د خبرونو او د تبصرې چې تاسو واورېدله تاسو څخه راغلاست وایو. دوستانو زموږ نور پروګرامونه هم تاسو ته پرله پسې نشریږي چې تاسو به د هیلې رڼا د پروګرام یو نوې برخه واورئ. ورپسې به هم د پرون ورځې د هر کله راشه چې ستاسو خپل لیکونه پیغامونه او همدارنګه نور مطالب پکې مشتمل او شامل دي اوریدلی او همدارنګه په سایټ کې هم کتلی او اوریدلی شي. او همدارنګه زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې ادرس یې د www.parstoday.ir/ps چې پکې د ایران افغانستان سیمې هم نړۍ مهم او خبرونه مطالب پراته دي. تر دې چې زموږ ملتیا مو کړی در ډېره زیاته مننه کوو. تاسو په لویه او بخون کې خدای سپارو.
د رڼا هیله د تیرن رادیو ګرانو اوریدونکو خیرچاري عزیزانو وسم د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو محترم حضور ته حاضر شوم چې د هیلې رڼا ونیس پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
ډیرو قدرمن اوریدونکو داسې کورنۍ چې پکې د حضرت امام مهدی علیه السلام تعلیمات او ایډیالونه د اعتقادات او د اعمالو سرچورلیز وي سوکه سوکه د کورنۍ د دوستانو او د ګاونډیو په شمول په نورو کورنیو باندې هم اغې شیندي او په خپله د مهدوي کلتور د تبلیغ په مرکز باندې بدلیږي.
عزیزانو په تیرو څو پروګرامونو کې مو د حضرت امام زمانه جلال الله تعالی فرجه او شریف د دعا او د بیلابیلو علمونو د زده کولو د خودسازۍ او د امام مهدی جلال الله د پاتون د لوړو هدفونو او د هغه حضرت د پیژندلو په شان د حضرت امام مهدی اجل الله تعالی فرجه او شریف د زور د انتظار کوونکو کسانو د فردي او د شخصي دندو په اکله در سره خبرې وکړي. خو هغه څوک چې په حقیقي ډول د بشریت د دنیا د ژغورون کې د ظهور په انتظار دی یوازې په فردي چمتوالي بسنه نه کوي، ځکه چې پوهیږي هر څومره چې د ټولنې ډیری خلک د دغه سترې پیښې لپاره چمتوالي ولري د امام زمان علیه السلام د ظهور احتمال زیاتیږي. پر دې اساس د حضرت امام مهدی جل الله تعالی فرجه او شریف د ظهور انتظار کوونکي د هغه حضرت د نړیوال غورځنګ د هدفونو او د ماهیت په تبلیغولو او تشریح کولو بوختیږي او دغه کار له خپلې کورنۍ پیلوي، ځکه چې تر ټولو لومړنی او بنیادی ارګان کورنۍ ده او کورنۍ په ټولنې باندې ډیر اغیز لري. کورنۍ د زده کړې د یوه ځای په توګه عمل کوي او لومړنی ځای دی چې خلکو ته کلتور، اخلاقي او دینی ارزښتونه ور زده کوي او د ټولنې د شخصیتونو د بڼه خپلېدا زمینې برابروي. په لنډ ډول ویلی شو د ټولنې سلامتیا د کورنۍ له سلامتیا سره تړلې ده. په همدې اساس په اسلام کې کورنۍ ته ډیر اهمیت ورکړل شوی او د اسلام ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په دې اکلا فرمایلی دی. پا په اسلام کې هیڅ شی له کورنۍ څخه زیات محبوب نه دی. څوک چې غواړي خپل ژوند د اسلام د لوړو تعلیماتو او د مادي او معنوي ارزښتونو پر اساس جوړ کړي، داسې خاوند یا ښځه انتخابوي چې نه یوازې دغه معیارونه او هدفونه یې منلي دي، بلکې په دغه نوراني لاره کې د هغه ملګری کیږي هم. د اسلام ګران قدره پیغمبر د قرآن کریم د تحریم سورې د شپږم آیت په توضیح کې چې د سورې په پیل کې ویل شوي دي، فرمایي: ای هغو کسانو چې ایمان مو راوړی دی، ځانونه او خپل کورنۍ د جهنم له هور څخه وساتئ. وفرمایل: د کورنۍ غړیو ته د هغه څه حکم ورکړی چې د خدای خوښ دی، او له هغه څه چې خدای نه خوښوي منع کړی. په دې ډول ښځه او خاوند تل د نفس پاکول او د حضرت امام زمان علیه السلام د ظهور لپاره د چمتووالي نیول د خپل ګډ ژوند اولنۍ لومړیتوب ګڼي، او هغه ډول ژوند کوي چې د پاک خدای او د حضرت امام مهدي حجل الله تعالی فرجه شریف د رضایت وړ وي. دا ډول حتی که چیرې هغه ښه مادي او مالی حالت هم ونه لري، خو سپېڅلی هدف لري چې دوی ته هیله، آرامښت او تندوالی وربخشي. د حضرت امام مهدي عجل الله تعالی فرجه شریف د ظهور د یو انتظار کوونکي کس واده د اسلامي او د مهدوي معیارونو پر اساس ترسره کیږي.
وګوریدونکو، خو د مهدوي کورنۍ مهمه دنده د داسې بچیانو روزل دي چې د حضرت امام مهدي علیه السلام د ملګرتیا کولو وړتیا ولري. دا ډول بچیان له خپلو میاندو او پلارونو سره امانتونه دي چې په تر ټولو ښه ډول تربیت او وروزل شي. حضرت امام سجاد علیه السلام د خپلو حقوقو په رساله کې د بچیانو په وړاندې د پلار او د مور یوه دنده د خدای په لور د بچیانو هدایتول بللې ده. د قرآن کریم د لقمان سورې په ولسم آیت کې هم د خدای پاک د دغه صالح بنده په قول ولو: ای زما ګرانه زویا، لمونځ وکړه او د ښه کار حکم ورکړه، او له ناخوښ او حرام کار څخه خال منع کړه، او په هغو مصیبتونو سختیانو کې چې پر تا راځي صبر او استقامت وکړه. پر دې اساس په یوې مسلمانې کورنۍ کې پلاران او میاندې دنده لري چې خپل بچیان له اسلامي ارزښتونو او دینی تعلیماتو سره اشنا او بلد کړي. په تیره بیا دا چې د ماشومانو تربیت کول او روزل له کور څخه پیلیږي. په دوی کې یو تعلیمات په آخري زمانې کې د حضرت امام مهدي علیه السلام ظهور کول، او له عدالت څخه ډک د یوه نړیوال حکومت رامنځته کول، او هغه ته نور اړونده مسایل دي. طبیعي خبره ده چې له حضرت امام مهدي علیه السلام سره آشنایي د ماشومان او د زلمی لپاره چې د هر هیواد د راتلونکي جوړونکي دي، د حضرت امام زمان علیه السلام حق غواړې پاڅون ډیر مهم دی، او سبب کیږي چې داسې نسل رامنځته شي چې د حضرت مهدي علیه السلام د پاڅون لپاره انتظار کوي او د هغه لپاره چمتو وي. د دا ډول انتظار ایستونکو او د خبرو بچیانو د پرورش او روزنې لپاره له هر شي مخکې والدین، یعنی میاندې او پلاران، باید له هماغه ماشومتوب څخه خپل ماشومان د خپل امام زمان علیه السلام له ظلم سره د مبارزه کوونکي، د مهربان او د لوړ شخصیت له بیلابیلو رودو سره آشنا او بلد کړي. یو مسلمان ماشوم باید پوهشي چې ولې حضرت امام مهدی علیه السلام غایب دی، یعنی نه لیدل کیږي، او هغه به د کومو سپېڅلي او انساني هدفونو لپاره پاڅون او قیام وکړي، او مهدوي نړیوال حکومت څنګه ځانګړتیا لري. د دغو مسایلو په سم ډول درک کولو په بڼه کې بچیان د حضرت امام مهدی علیه السلام د انتظار علت او فلسفه درک کوي، او په لیوالتیا سره په دغه نورونی لاره کې ګام هم پورته کوي.
تا
قدرمن اوریدونکو د یوې مهدوي کورنۍ فضا په دې ډول ده چې بچیان له کوم اجبار او تحمیل پرته یعنی په هغوی باندې له کوم زور راوستلو پرته په خپل ګروهنې او رغبت سره د حضرت امام مهدي جل الله تعالی فرجه شریف د زور لپاره د چمتووالي د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړي. د پلار او د مور کړچار او کردار په خپل ماشومانو او ځوانانو او زلمیو ته د حضرت امام مهدي علیه السلام د معارفو د تعلیماتو لپاره مناسبه بیلګه ده، څرنګه چې د دین لویانو هم د دین په عملي تبلیغ باندې ټینګار کړی دی. د اسلام ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، خدای دې په هغه پلار او مور باندې رحمت وکړي چې د خپلو نیکو اخلاقو کړچار او د تربیت په وجه خپل بچیان له ځان سره نیکی کولو ته مجبوروي. والدین یعنی میندې او پلران د دینی مناسکو او اعمالو په ترسره کولو، نیکو او شو اخلاقو، د نفس په پاکولو، خودسازۍ او د حضرت امام مهدی علیه السلام لپاره په دعا کولو سره په عمل کې خپلو بچیانو ته رغنده انتظار لاره او راده او روده ور زده کوي. په دا ډول کورنۍ کې چې د معنویت او د مهدویت په رڼا سره ښکلې شوې ده، په زړونو کې مینه او محبت، تاندوالی او ځلانده راتلونکي ته ایله ژوندۍ ده. دغه راز په یوې مهدوي کورنۍ کې پاک خدای جلاله شانهو ته د پام کولو، د هغه له ولي څخه د پیروي کولو په دلیل اخلاقي ککړتیاو او ګناه ته ګروهنه ډیره کمه ده او د چاپیریال فساد او ټولنه په هغه چندانې اغیز نه لري. له بلې خوا په داسې کورنۍ کې چې هلته د حضرت امام مهدي جل الله تعالی فرجه شریف تعلیمات او ایدیالونه د اعتقاداتو او د اعمالو چور لیزی وي، د کورنۍ په دوستانو او د ګاونډیانو په شمول په نورو کورنیو باندې هم اغیز شیندي او په خپله هم د مهدوي کلتور د تبلیغ په مرکز باندې بدلیږي. د غراز هغه ماشومان او ځوانان او زلمکیان چې په دا ډول کورنیو کې د آخر الزمان د حضرت امام زمان علیه السلام د لوړ شخصیت، د هغه حضرت د ظهور او د پاسون، د حضرت امام مهدي علیه السلام د نړیوال حکومت په شان له موضوعګانو سره بلد شوي دي، په ښوونځیو کې او د ښوونځیو د باندې له خپلو دوستانو سره د خبرو اترو او د معاشرت په وخت کې کولای شي هغوی له حضرت امام مهدي علیه السلام او د هغه له پاسون سره آشنا او بلد کړي. په دې ډول که کورنۍ د ټولنې د جوړوونکي د تر ټولو مهم ارګان په توګه له مهدوي کلتور څخه زیاته ګټه پورته کړي، نو د حضرت امام زمان علیه السلام د ظهور زمینه نوره هم برابروي.
خوږو اوریدونکو، د آل یاسین په نوم زیارت کې حضرت امام مهدي علیه السلام ته په ښکلي خطاب او له معنا ډک په ډک سلام صلوات کې داسې ویل شوي دي، سلام دی پر تا هغه وخت چې پاڅیږي، سلام دی پر تا هغه وخت چې کینې، سلام دی پر تا هغه وخت چې د حق حکومت الولی او هغه تفسیروي، سلام دی پر تا هغه وخت چې لمونځ کوي او قنوت لولي، سلام دی پر تا هغه وخت چې رکوع او سجده کوي، سلام دی پر تا هغه وخت چې لا اله الا الله او الله اکبر وایي، سلام دی پر تا هغه وخت چې د خدای ستاینه کوي او له هغه بخښنه غواړي، سلام دی پر تا هغه وخت چې سهار او ماښام کوي، سلام دی پر تا په شپه کې هغه وخت چې تیاره خپریږي او په ورځ کې هغه وخت چې څرګندیږي، سلام دی پر تا اے امینه پیشوا، سلام دی پر تا اے مقدمه په ټول خلق او د هغوی په ارزو باندې، سلام دی پر تا په ټولو سلامونو سره.
ق گرانو قدر منو آویدون کو ده هیلی درنا ده دغا پروگرام وقتم پام ده زای که پای ترسیجی. نو موجم ده امام مهدی اجل الله تعالی فرجه و شریف ده ظهور لپاره با دعا کولو سرستاسو لحضور اجازه وارو.
ده خدای پامان.
کلا
راشا
امن براشی د پښتون وطن بخدای آباد کړي امن براشی د پښتون وطن بخدای آباد کړي نکه می پلار ته پلار ما ته ما بچو ته ویل د هر کله راشه د پروګرام ډیرو قدرمنو مینوالو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنی هیله ده چې روغ او جوړ به اوسئ دا د یو ځل بیا ستاسو په رارسېدلو لیکونو او غږیزو پیغامونو سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
امان الله زمانی
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ مو وګرځي او ټول ترې خوند واخلئ عزیزانو اوسم وخت ورکوم خپل محترم او قدرمن همکار زمانی سپته چې تاسو ته د تهران رادیو آدرسونه او واتس اپ شمیره بیان
ډیر زیاته مننه کومه غلی فاطمی زه هم تاسو ته او د تهران رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم هیله ده چې دوستان هم دغه ژمی او دغه سړه هوا په داسې حالت کې تیر کی چې دوی کورونه ګرم وي او خپله هم روغ او جوړ اوسي انشاءالله. غلی فاطمی د تل په څیر بیا هم دوستان ته یادونه کوو چې د دوی تر ټولو اسانه لاره دا چې زموږ سره اړیکه ونیسي یا ارتباط ونیسي یا خپل مطالب شریکي زموږ واټس اپ دی چې موږ دوی ته د واټس اپ خپله شمیره شریکونو دوستان دی یادښت کی او بیا دې موږ ته خپل مطالب ډیپلومي او شعرونه زموږ سره شریک کړي.
بله
زموږ شمیره ده 00991945453. نو دوستانو دغه شمیره ځان سره یادداشت کوي بس دا تر ټولو اسانه لاره ده چې زموږ سره اړیکه نیسئ یا خپل مطالب شریکوئ. نو اغلی فاطمې په دې ځای کې به څه وکړو؟
یو دمه به وکړو، دمه خو نه کوو،
موزیک اورو. دوستانو ته بیا راګرځو د دوی غږیزو
پیغامونو ته. سمه ده. عزتمن اوریدونکو تاسو د تهران رادیو در کله راشه د پروګرام اوریدونکو یاست. ښه راغلاست دغه پروګرام ته. نو زماني صاحب د ګران اوریدونکو وخت نه نیسو، په پیل کې راځو له افغانستان څخه د قدرمن ورور شغلی غلام ربانی فیاض صاحب غږیز پیغام را اخلو چې د قدرمن عبدالغفور مهدی صاحب یو ادبي ټوټه یې زموږ او له ګرانو اوریدونکو سره شریکه کړې ده. دوی ته په ګروپ کې د ښه راغلاست تر څنګ د دوی د نورو ملګرتیاو هیله لرو. نو اوس به راځو په ګډه سره اورو دغه ادبي ټوټه.
د دوی ادبي ټوټه اورو.
وختونه به تیر شي، شېبې به واوړي، سخت څنګلون به ویلې شي، د ژوند په مخ به د پسرلي سرې غوټۍ وخاندي او د سپینو باراني وریځو تر خپلې چتر لاندې به د زاڼو کتارونه یو ځل بیا خپلې همیشنۍ سندرې ووایي. پشیبو شیبو مس پسرلنی برانونه به د ژوند لمخې د جګړې ترخه او زهرجن لوګي اومینځي، د کرکه او نفرت اورونه به د تل لپاره مړ شي، د جګړې د بدمرغه بوم وزرې به وسوځي او د انسان د نیکمرغۍ پرښته به د سولې په سپینو وزرونو د مینې او عدالت کور ته راوګرځي. زخمونه به جوړ شي، اوښکې به وچې شي، ستړیا سیلی به پای عمومي، د دردونو رنجونو مرګ او ویرې توره کمبله به د تل لپاره ټوله شي. هیلې او ارمانونه به وغوړېږي، د انسان عاطفه او احساس به د کرکې او نفرت اورونه مړه کړي. نوی کار، نوی ژوند او نوی هیلې به انساني ژوند ته ښکلا ورکړي. سپېرې دښتې، وچ ډاګونه، د سړو شپو راوتې راګونه به د ژوند پر مخ وخاندي، او بیا به څوک نه وایي چې دلته ځمکه شنډه، څانګې وچې او غوټۍ مړاوې دي.
ډېره زیاته مننه کوو قدرمن ورور ښاغلی غلام ربانی فیاض صاحب، ستاسو له ښکلې ادبي ټوټې څخه چې واقعا ښکلې وه او له موږ ګرانو اورېدونکو سره مو شریکه کړله. بس بیا هم وایو چې کور مو ودان، تل خوشحاله او بریالي اوسئ. اغلی فاطمه اوس هم څه کوو؟ راځو د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د زوکړې په تړاو چې پرون یې د زوکړې ورځ وه او همدارنګه د میرمنې ورځ وه، بیا هم تاسو ته او انشاءالله ټولو میرمنو ته دې مبارک وي
انشاءالله تعالی. مننه.
او بس له پاکستان څخه زموږ قدرمن ورور سید جمیل حسینی هم دغه غږیز پیغام را لېږلی، نو څه کوو پګړې اورو.
اے مؤمنانو خوشالي د دې اختر، مبارک شه مبارک شه د سحر، روشنایی د بتین د مؤمن راکې، هم روشن دے پا اسمان شمس و کمر، ای خلق و بیل و پیغمبر تت میرا دی، صد حق دے پا دنیا او پا محشر، نبی سترگ کلا کړه خالق تا، یت رزی ز رزیم کر دیگر، خالق و مل جبرئیل تا زر لاړ شام، سلام یو سورتا جبرائیل، سلام نپاس حضور تویل، خالق وای انا اطین کوثر، میرا دھاغ دی چستر گی دی پٹی، توریس حمد جناد حمد سکر، زوحاب حسین دتا لمن نسم، اے بی بی ما کوئی قبول پا اخبل در.
زیاته مننه کوو قدرمن ورور سید جمیل حسینی صاحب چې زموږ سره ملګرتیا کوي او زموږ سره خپلې ښکلې او شایسته شعرونه او مطلبونه شریک کوي. کور مو ودان. دوستانو اوس هم راځو د قدرمن شریف خان غیرت صاحب معلوماتي غږیز پیغام راخلو چې زموږ سره شریک کړي، نو په ګډه سره
او بالکل
سو نخی د شرافت نخه خواده او پواده بانی وفا کول د عقل نخه لرختیا سرمینه او خزواب ورکول د بخل نخه بدگمانی او پنورو د احسان اچول دی.
مننه قدرمن زور شریف خان غیرت صاحب ستاسو له خکلو ډکلمو او خکلو معلوماتي غږیزو پیغامونو څخه. کور مو ودان غلی فاطمی. البته یادونه وکړو چې په ګروپ کې نوي کسان زموږ سره یو ځای شوي چې لاغه ډلې څخه یو شریف خان غیرت صاحب دی او تر څنګ یې غلام ربانی فیاض صاحب او همدارنګه نور کسان هم دي چې دوی ته هم خراغ لاس وایو. نو غلی فاطمی په دې ځای کې بیا هم څه کوو؟ دوستانو ته به یو موزیک واورو بیا به راوګرځو د ملګرو لیکونو برخې ته.
یو ځل بیا قدرمنو اوریدونکو ته په دغه پروګرام یعنی هر کله راشه چې د دوی په خپل پروګرام دی هر کله دی وایو. زمانی صاحب زو د قدرمنو دوستانو خپل لیکونو او مطلبونو برخه ته چې په پیل کې هم د رادیو د پخوانی اوریدونکو او مینوال د قدرمن انقلابی شاعر شغلی خاکسار محمدی صاحب شعر راخلو چې
وایي:
څه بیغمه زندگی به مو کوله، څه بیغمه زندگی به مو کوله، چې د ټول کلی شپنی به مو کوله، د دنیا له چارو څه و بی خبره، څه په خوند خوند ملګري به مو کوله.
بله،
یو به زوم یوه به ته د ملک لورې، عجیبه غوندې یاري به مو کوله.
بله،
ته به زموږ او ما به تاسو کره شپې کړې، پټ پټانی تر سپیدی به مو کوله. هیر مې نه دی ستا ټپې زما
غزلی،
ګرانی خپله شاعري به گرانی خپل شاعری به مو کوله. ما شپلی تا به منګی ته ګوتی
وروړی،
ما شپلی تا به منګی ګوتی وروړی، څه د زړو ترجمانی به مو کوله. ستا خاکسار به دې تر مرګه یاد هیر نه کړي، ستا خاکسار به دې تر مرګه یاد هیر نه کړي، څه بې تخته بادشاهی به مو کوله.
بله، بس هغه خپل اخرنی بیت د دوی راخلو چې وایي: ستا خاکسار به دی تر مرګه یاد هیر نکړي، څه بې تخته پادشاهی به مو کوله. واقعاً چې هغه پخوانی وختونه هر وخت پادشاهی و، خلک خوشحاله او خوشحالي درلودله. بس زیاته مننه کوو له قدرمن انقلابي شاعر خاکسار محمدی صاحب څخه. لکه مخکې مو چې غلی فاطمی یادونه وکړه، یو له هغو کسانو چې په ګروپ کې زموږ سره نوی یو ځای سوی خاکسار محمدی صاحب دی چې دوی یادونه کړې د تهران رادیو له پخوانیو اوریدونکو څخه دی او مینوالو څخه دی. بس کور ودانۍ ورته وایو او هیله کوو چې ملګرتیا یې دوامداره وي او نور شعرونه هم موږ ته او ډکلمې راواستوي. نو غلی فاطمی څه کوو بیا؟ راځو د تل په څیر د افغانستان څخه زموږ بل همیشنی
ملګری
او مددګار او ملګری چې عبدالوهاب غیرت صاحب دی، دوی شعر راخلو چې وایي: الوتکې الوتنې ته دې ګوره، د لوی واټن وژنې ته دې ګوره، په لاس د کم وګړي کنټرولېږي، د لاس هغې بټنې ته دې ګوره، په توان د انسان نه د هسې کړنه، ته توانا یې، دې کړنې ته دې ګوره. بیا وایي چې: ویشته دی په هدف دی خطا نه دی، د هدف ستر ویشتنې ته دی ګوره. بیا: تیروتنه نه ده څه ده ترهګري، ترهګري تیروتنې ته دی ګوره. او اخري بیت کې وایي چې: وهاب غیرت په باب دی څه لیکلي، وهاب غیرت په باب دی څه لیکلي، واوا تدی لیکنی تدی
گوره
گوره
کور مودان قدرمن ورور او محترم ورور شاغلی عبدالوهاب غیرت صاحب ستاسو لشیر څخه چې زموږ او لګرانو اوریدونکو سره مو شریک کړ. په قلم مو برکت، ستاسو په سلامتی مو برکت وي انشاءالله
انشاءالله.
نو قدرمن اوریدونکو په دې برخه کې رازو د پنجتن پاک په تړاو د پښتو ژبې د نامتو شاعر د حمزه بابا شعر راخلو چې ګران او قدرمن ورور شاغلی انور شاین خان خیل صاحب لموږ او ګرانو اوریدونکو سره شریک کړی
چې وایي
چې ارڅوک د پنجتن نه لري یاري مرګ د روح دی له دغه
بیماری.
د کور خلق برابر د پردو نه دی، د کور خلق برابر د پردو نه دی، زه اول یم پنجتنی بیا چار یاري چې احمد علي زهرا حسنین واړه اولا نګنی ابس کوي خواري. پس لدوی می پسند واړه اصحاب دی چې لري په تابعینو سرداری. زه حمزه د بو تراب د در تراب یم چې فیض تر قیامت دی جاری.
بس ډیره زیاته مننه کوو له قدرمن او پخوانی د رادیو ملګری خاغلی انور شاین خانخیل صاحب ستاسو له انتخاب شعر څخه کور مو ودان واقعا چې څوک چې له پنجتن سره ملګرتیا او یاري نه لري نو د هغه به روح څه وي بیمار وي. نو هیله ده چې ټول دوستان هم روغ او جوړ اوسي او د اهل بیتو مینه هم انشاءالله ټول دوستان هم لري. نو اغلی فاطمه رزو په دې ځای کې بیا هم د فاطمه تو زهرا د زوکړې په تړاو چې مخکې مو هم یادونه کړې وه، خو دا ځل بیا څه کوو د ډاکټر صاحب داسې معلومات راخلو چې دوی موږ ته د حضرت فاطمه زهرا د زوکړې په تړاو شریک کړی دي. وایي چې د رسول الله دوه زامن عبدالله او قاسم په کوچنوالي کې مړه شوي وو. کفارو ویل د محمد زوی نشته، نو تر دې وروسته به یې اولاد نه وي. پر هغه ورځ چې د رسول الله کوچنی زوی عبدالله وفات شو، نو یوه کینکخ آس ابن وائل د دې پر ځای چې له رسول الله سره خواخوږي وکړي د ټولو مخ کې چیغې کړې، محمد بی اولاد شو، زوزات به یې نه وي، محمد ابتر دی. په دې خبرو رسول الله او خدیجه بیبی ډیر وزوریدل. حضرت جبرائیل پر رسول الله نازل شو، وی ویل ای رسول الله، د خدیجه پر خیټه ماشوم لور ده چې الله تعالی به ستاسو زوزات لامدی وغزوی او د ټولو امامانو مور بوي. بیا رسول الله دا زیر پر خدیجه وکړ چې په اوریدو یې ډیره خوشاله شوه. الله تعالی د خدای پر رسول د کوثر صورت نازل کړ، انا اعطینا کل کوثر. دلته بیا وایي چې کوثر له کثرت اخیستل شوی چې د ډیر خیر په معنا دی. او له کوثر هم مراد او هدف څه دی؟ د رسول الله زوزات یا د رسول الله نسل پاتې کیدل دی.
ډیره مننه کوو د قدرمن ورور ډاکټر محترم زبی الله اقبال صاحب چې زموږ سره ملګرتیا کوي او له موږ سره خپل ښکلي مطلبونه او شعرونه شریکوي. کور مو ودان. نو زمانی صاحب متاسفانه خو وخت نشته، نو که ستاسو خوښه وي د قدرمن اوریدونکو له حضوره به رخصت شو، نو که بیا انشاءالله تعالی دغه مطلبونه بل پروګرام ته
انشاءالله د دوستانو پاتې مطلبونه په نورو پروګرامونو کې راواخلو. نو په همدې ځای د دوستانو څخه اجازه غواړو.
د خدای په امان. Thank you.
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰